آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راتپریخي یو شمیر کسانو په خپل سیمه کې ل بیکاری نه شکایت کړي دی زینو هغه کډوالو چې له پاکستان را کډوال شوی دی افغانستان ته راغلي دوی وایي چې د کار روزګار زمينه ورته برابر نه ده او د دوی پټکو یو شمیر دغه کډوال هڅه کوي چې بیرته پاکستان ته ولاړ شي یو شمیر نور بیا د طالبانو له زینو محلي تګلارو او محلي چارواکو نه شکایتونه کړي دي په دې ورسوي کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې توند سیلاونه راووتل خلکو ته د سر او مال زیان واړو دا چې په دغه وخت کې د سیلاونو دروتلو لا معلومه څه دي په دې اړه لوز مکپو سره مرکه هم لرو د پروګرام په ورستۍ برخه کې د ورکشو عزیزانو د لټې پروګرام یو برخه هم خبرې دوته چمتو ده خو پایل ستاسو په پیغامونو کو
سلام علیکم د هلمند دولت څخه در سره خبره کوم دا چې افغانستان کې طالبان خپل یو حکومت اعلان کړی دی دوی وایي چې موږ په ټول افغانستان کې واکمن یو حکومت مدي پر نشې مواد یا پر کوکنار په طریقو باندې چې کوم بندیز لګولې دي دا یوازې په محدود سیمو کې بندیز دی یا ته په نورو سیمو کې دا بندیز نسته په دې باندې بنو پر موږ چې شیخ صاحب خبر وي کبنه طالبانو مشر به خبر وي په دې کړنو باندې او کبنه وي خبر خو دا هلمند په نوزاد ولسوالۍ غرنۍ سیمه کې تاریخ کرل کېږي د پراپ کولستان ولسوالۍ کې همداسې د احمد آباد په سیمه کې د رود غاړو باندې ته په هام باندې کرل کېږي یعنی هیڅ کله نه څوک ورغلی دی نه څوک ورته پام کوي که چیرې ورسې هم بېرته همداسې راغلی هم تاریخ هماغسې پرېږي نو زموږ د مسؤلینو څه دا غوښتنه ده چې یا دې په ټولو سیمه کې بند کړي یا دې بېرته ورته اجازه ورکړي ځکه چې که چېرې د هلمند واشیر څخه دغه مجاهدین ورځي یا طالبان ورځي یا طالب چارواکي ورځي هلته د پراغاړه د رود پراغاړه باندې تاریخ ویني صرف د مادا غاړه د کوچ چم که رود کې اوبه بهیږم خو دوی نور پورې وځدې غاړې تاریخو باندې کار نه لري نه هم دغه عمره کولی سي چې د نورو لوړپوړو مشرانو یا چارواکو ته خبره ورسوي چې د پرا واده چې دی دغه باید تر فشار لاندې راوستل شي ځکه چې په دوی په سیمه کې تاریخ ایله دي کرل کېږي هغه په خپلو سترګو وینو دوی پټه ډار ورکړي د یو خلک چې راځي هغه د طالبان ورسره شریکان په دې تاریخ پر هغه تاریخ کرل کېږي په خپله په دې ولس کې اختلاف راوستلی و خپل پر حکومت باندې د ولس شک راوستی نو زما دا غوښتنه ده چې دغه ته باید جدي توجه وسي یا د پټولو ولایتونو کې دایره کې راځي کړه غرنۍ سیمه کې ستو دغه هم باید مخه ونیول شي السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زادی رادیو کارکونکو ټول ته سلامونه نیکلی احترامات وړاندې کوم رادیو سرور جوړ وست زما دا پیغام د اسلامي امارت ته سی باید افغانستان سوجیجاتو لپاره لارې خلاص کی و نور ملکونو ته صادر کی موږ د اندوانو اصلات دا ټیم سی اندوانیا ورسې دی بس اوس ارزان سوی ډیر سخت زیات ارزان سوی کوم سیم باندې مصرفونه باندې کړی دي هغه په مټ راوګرځوي نو باید سی لارې خلاص شي او زموږ د فصلو ښه بازار پیدا شي
سلامونه او نیکی هیله د ازادي رادیو ډیرو خدمتمندو اوریدونکو او کارکونکو ته ځانګړي سلام وایم راځم د خپل موضوع په اړه باندې د امارات د غړو سره یو نظر شریکوم تیر ورځ شیخ صاحب یو بیان جاری کړی وو د طالبانو د امیر المؤمنین سی دی هر څه تجمن دی خو کچیر دلته راسو د ورځې دی اپا کړی د ورځې درې سلور آن تر پنځو کس پورې تیر نظام خلق وژل کیږي یا هم د ورده ستیر یا هم یو پولیس یا هم اربکۍ په هر نامه سی وی هغه وژل کیږي آن تر شخصي بدی پورې نو زه طالبانو چارواکو ته وایم آیا ته ولې رسنۍ په هیواد کې د آزادو خبرو لپاره نه پرېږدي په کندهار کې چې کومې رسنۍ دي یا هم په کابل کې چې کومې رسنۍ دي داسې نو وره توکي آن تلویزیونو کې اوس هغه خبره نه چلیږي چې د طالبانو پر ضد نو داسې نه پرضد هغه سپینه خبره نه کیږي یعنی سونه رسنۍ سې زه تعقیبوم سونه رادیو سونه دا سې زه تعقیبوم آن تر دې پورې سې د اوسه پورې ما دا خبره نه ده اورېدلې یو څو ورځې مخکې تقریبا دوې درې جمعې مخکې دلته په کندهار په دراهي باندې امنیه قمانداري سره موټر بم برید وسو دا یې شواله کړی وو نو دا خبر هیڅ ثبوت هیڅ رسنی دا تایید نه کړه چې دلته برید شوی دی یا شدی یا بد دی. آن تر آزادی رادیو پورې هم دا خبر نه ده شوی، ولې شاید خبر نه رسیدلی. خو خبر هغه د مړو عکسونو د واټس اپ په ګروپونو کې دورو دورې کېدل، آن هغه هم خراب شو. بیا دا خبره پټه شوله تر اوسه پورې دا خبر نه ده. باید رسنیو ته اجازه ورکړي تر څو دوی خپل ژوند ښه په اسرائیلي حالات ولمنځي او هغه خپل خبر حقیقت ښکاره کړي. رسنۍ ولس په رسنۍ باندې دغه حق لري چې هغه حق خبره وکړي. باید کملا وي که هر یو وي چې په حق په عمر باندې ناسي باید بیا حق وایي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. داولین تاسو ته سلامونه وایم. تاسو په شمول احساس اوریدونکو او تاسو کارکونکو ته وایم په دې لوی میجم چې سبا یست. زه نذیر احمد یارانه ما د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ سره تاسو سره په تماس کیم. نو زه یو نظر لرم په دې لاره چې زما نظر به تاسو خوښیږي او تاسو به نشروي راته. دا چې زما دغه نظر دی چې موږ په افغانستان کې یا په کندهار کې سختی و دربدری ډیر دی. آیا افغانستان ولې در دوغه نه در پښو پاته ملک در دوسه پرې ګرځېدلې دی؟ آیا مخکې مو ویل چې امارات به راسي، طالبان به راسي، افغانستان به راته جوړ کی؟ دا چې موږ اسلامي ورنه جی اسلام به پر وطن باندې خور وي. دا چې درغه مو مشکلات ډیر دی، خواري مو ډیر دی. په جمهوریت سي باور وکي ډیر خلکو ارمان کړی دی، هغه کنر دی، هغه کشه دی، ولې هغه په دې خاطر چغلاوی ډیر دی. کم څه چې څوک او ته نیت وي په مخ کې ورته ودرې یا ووي یا وټه کې سړی نه معلومیږي ولې نو دا سالات روان دي. باور جوکه په جمهوریت کې کڅه جنگونه وکړه، څه مشکلات ډیر وو، اسړې په خلاص په شای په شز رک لاله سوای. خو اوس دریو عمل پیسې نست چې څوک دریو ځای پرې ولاړ سي. پیسې مشکلات خو ډیر دي، پیسې کاخته ده، غریبي نست، گرانی در حد پر زیاده ده. او در څنګه را چیرته چې هر سړی سره یو عمل کیږي، دغه چې کوم خلک وی هغه دوه مورز اله دی، هغه په مابات کې نه دی څومر د پاره نه خوند کیږي چې هغه خپل په سزا محکوم سي، هغه په خپل په سزا ورسیږي. خو که طالبانو د کوره وو خوال داس پیښیږي چې دا کوم کارونه چې اوس کیږي دا ټول طالبانو خلک یا طالبانو شناخته وي، قریبان وي، ورونه وي، دوستان وي، هغه خپل په کار کې ډیر مغرور وي. بلکې په دې خاطر چې دی مابات
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد النسل کو 2014 سالی اس سیزن کے میں نو ما خپل کار دکانی دی، دکانی کو دکانی کې سرکار خوند نست زکه چې کم شی موږ خو سره او دا کیشند دا ګراند یا کل شی په وصل ورسیږي، بیا کم شی سم خرڅو یا غنم یا ماش بیا ارزانی. نو زکه سرکار یې واره نه وکړه، کم چاسی پلیزونه کرلی و خطکی اندوانی اقوم سرخال خوند نپا وکلی، زکر چی پخواه 500 پی وکلو منو او سرخال دیر سلوی خوش پی منده. نو شانرزان دی دیکانوی خونده نشتا.
سلام علیکم نزدی رجو طول کرکم که وریدم تا سلامون و رنگ کم تا سلاح و دوزای تا کندار و سلایت اقصان دول سوالی مرکز خدا پیغام دا پیردم مرده اقصان دول سوالی مرکزی شووندهی دی تیر جغلو لعمل وران سوی دی مر ازادي راډیو څخه دا خواهش دي چې زموږ غږ تر لوکو چارواکو پر ورسي چې موږ تر ژوندۍ جوړ کړو چې د جګړو له عمل په مکمله توګه وران سوي دي. که څه هم موږ په ټولګي کې دننه ناست یو، بعد یا ګرځي غبار شي موږ په ټولګي کې دننه ساده په مخ را خور. نو زموږ دا خواهش دي چې زموږ غږ تر لوکو چارواکو پر ورسي چې موږ تر ژوندۍ ورغوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د خاوند حسینی حکومت سره د مو د غختنه د ټولو افغانستان دی رفت آمد خلکو چې د اوس خلک تر ډیر ستونزې جوړ کړي دي. سړک دوه کاله کېږي چې یوازې تخریب شروع ده. هر شرکت 50 کیلومتره تخریبونه، خو 2 کیلومتره هم نه ده جوړ. که چیرې په دې سړک منظم نظارت او مسلکي خلکو کار کړی وای اوس به یې بیرته تازه جوړ شوی سړک نه تخریبول. دولتي چې بچا ته قراردادونه ورکړي یا یې ورکوي باید په شرکتونو باندې د مسلکي کسانو د ګمارلو ټینګار وکړي. د دې شرکتونو له یوه انجینر سره ما خپله خبرې وکړې. هغه راته وویل چې که کار داسې روان وي فکر نه کوم چې په 10 کاله دې نور هم جوړ شي. د د دې لارې ټول تلونکي کسان دولت څخه غوښتنه کوي چې په شرکتونو باید لږ جدیت وکړي. هغه شرکتونه چې کارونه یې په ځنډ روان دي هغه باید کارونه تیز کړي، او هغه شرکتونه چې کارونه کمزوري یا کیفیت دي له هغو څه دي یو څه غوښتنه په جدي سره وکړي. د خدای په امان.
السلام علیکم، هلمند ولایت مرجان خبرې کوم. ما آواز تر لوړو چارواکو پورې ورسیږي. موږ ماجر د پاکستان سره راغلي، موږ سره هیڅ مرسته نغدې نه وه. مالی مرسته سوې ده چې موږ ته نوی راکول سوی. موږ دلته ډېر سره ستړي یو، که دغه رقم حالات یې موږ بېرته مجبور یو، که په غلا یې که په رقم یې موږ پاکستان ته بېرته اوړو، موږ د مجبورۍ سره ځو. پخوا په افغانستان کې څو کاله مخکې دا نور شیان علاوه خو حالات سم و، پیسې وې، اوس پیسې نشته، نستی دي. موږ سره دې مرسته وشي کمی ولا چې نیم افغانستان به بېرته واوړي پاکستان ته، نیم مهاجر چې راغلي بېرته د مجبورۍ سره روان دي، دغه اوس هم روان دي.
وعلیکم ورحمۃ اللہ، تر هر څه د مخه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. د هلمند ولایت د وایشر ولسوالۍ څخه در سره پر لاین یم. نو د ترافیکي پیښ په حق له باید ووایم چې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده دلیل چې دی هغه زموږ د افغانستان د خلکو د بې احتیاطۍ د وجې څخه دی. زموږ د افغانستان خلک چې دی د خپل وسایلانو سره ډېره بې احتیاطي کوي. په لارو، کوڅو، کلیو، ښارو کې د وسایلان دوی ډېر ځغلي. مثلا په واده کې لسو پنځلسو شل مټر پرله پسې په ډامبر باندې سر راپاوه کړي، پر ګرده پر یوه بغل باندې د یې خوا چې یو څوک را روان وي هغه ته لار نه ورکوي. نو باید ووایي ټولو افغانانو وروڼو ته چې د خپل د وسایلانو سره ډېر احتیاط کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زه د هلمند د ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه در سره په لاین کې یم. دغه زما آواز تر مسؤلینو پر ورورسیږي. موږ د نوزاد ولسوالۍ د قاضیانو څخه ډېر سخت په عذاب یو. داسې ځینې په عذاب یو چې یوه ورځ مو پرات نه ده ځینې تېره کړې. دا څنګه حکومت دی؟ دا څه رقم دغه دی؟ دا څنګه دا شیخ صاحب څخه زموږ دغه هیله ده چې د خپل په قاضیانو سر وګرځي؟ دغه د نوزاد قاضي د دغه منطقې څخه جواب کړي. موږ یې میراث کړلو، د ورځې د خلکو مځکې هاخې و بلتې ورکوي، خاص د روپو په مقابل کې لس دولس کسه مړي پر دې برابر باندې وسوله چې معنی دا خاص نامېلې دی وګرځېدی. په بدنام خو ولسوالو قومندان سوله، مګر نه خبره د نوزاد په قاضي کې و چې خاص د رشوت په دلیل باندې د نوزاد مظلوم ولس یې برباد کوي. داسې کوي چې د خلکو د پلارو د نیکه مځکې واخیستلې، د روپو په مقابل کې بل ته ورکړلې. و سلام په احترام، د غزما آواز تر مسولینو پر ورسیږي. پر لیاز د خدای د خلکو سره بل سره د شیخ صاحب څخه زموږ د ایله د چې د قاضي زموږ د ولسوالۍ څخه ایسته کې دی. موږ میراث کړو، موږ به دوی ته ودرو، خپل منځي به دوی په کور کې را جوړ کړي.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. په دې ورسوي کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې موسمی سیلاونه راووتل چې خلکو ته د سر او مال زیان واړو. په یو شمیر سیمو کې دغه سیلاونه کمساری بلل شوی. د اوړي پر مهال د موسمی سیلاونو لاملونه څه کېدلی شي؟ خلک څنګه له دغو سیلاونو ځان وساتي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار نوریاس نوری له ځمکپو او د کابل پوهنتون له پخواني استاد خلیل احمد نادم سره مرکه کړې ده.
نتنه چې په افغانستان کې دا سیلونه راځي او ځینې تغیرات په نورې وادو کې هم راځي چې دا د تودوخې د لوړېدو له امله دا کېږي. دا په دې معنی چې ګلخانهیي ګازونه طبیعت کې تغیر ورکړی دی، او دا ځینې فابریکې چې په نورې وادو کې د پرمختللې وادو کې یا صنعتي وادو کې چې دي دا ګازات ډېر تولیدي او د تودوخې سبب ګرځېدلی. او د طبیعت په بدلون کې چې بدلون راغلی دی او خپل بشري فعالیتونه د مشکلات را منځته کړی دي چې اوس د ستونزې سره مخامخ و. افغانستان هم د دغه نه بې برخه ده. تاسو ګورئ چې ځینې ولایتونو کې سې سیلابونه راځي او ډېر تخریبات کوي. بل دا چې خوب غازات خو اکثرا لکه د موږ ګاونډي وادونه لکه چین، ایران، پاکستان دا وی هم خو ډېر فابریکې لري او ډېر دا کې دا غازات تولیدیږي. هم افغانستان خو نه دومره فابریکې لري او متاسفانه چې دا
دغه بے وقت سیلونه دغه نور په نسبت باندې چې د پسرلی په موسم کې راوځي، آیا فکر کوئ چې په اوس وخت دغه اورښتونه یا سیلونه مضر تمامیږي یا څه ګټه هم لري یا ضرورت ډیر زیات؟
اول دا چې دا خو تاوان په دې لري چې اول خو تاسو په دغه 15 کال کې چې افغانستان کې جنگ دی او نور وادونه په دغه وخت کې ډېر پرمختګ کړی دی. افغانستان د انرژي منابع نه درلود لکه برق او ګاز چې یا نور دغه سولر مسایل چې په صلاح ولس د اشجار نه کار و نه خلی ونی و نه وی جنگلونه تبا نه شي چې دوی مثال ادم د ورښتونو په سر د مخنیوي لپاره د تخریبات د مخنیوي لپاره ډېر مهم ده. دا شان نو متاسفانه چې په ځان پنده تل وخت کول کې د مونږ غرونه لڅوی دي، هغه بوټي چې دي چې ونی هم نه دي د سوخ مواد په حساب باندې خلک للی دي وهلی دي چې دا سست کړی دی. یعنی په اندک یو باران چې راځي ګوره سیلابونه راځي او تخریبات رامنځته کوي.
یعنی په دې معنی چې د ځمکې د جذب هغه ولتیا نه لري، یعنی بوټي نشته چې وکول شي هغه جذب کړي.
ام دا نلیدی بل دا چې ګوره افغانستان په خوا له داسې یو مونږ په اداره کې چې ما کار کوي جیولوژي او کارتوګرافي لوی اداره مونږ پرواز شعبه درلود. په دې معنی چې هر وره چې یو تغییرات راتله یا سیلابونه راتله مثال مونږ به مونږ انسی الوتکه چې په هوایي خواو کې وي هغه راتله او د مونږ باندې هلته به مونږ پرواز کوله، هلته به عکس برداری کوله او مونږ هلته معلومولی چې سیل د کم ځای راغلی تر کم ځای تللی او څومره تخریبات کړی او څنګه مخنیوی کېدای شي په کم ځای کې باید بندونه وتړل شي او ساحې د تخریب کم چیرې دی چې خلکو ته ولس وویل شي په دغه مسیر باندې کورونه مه جوړوي. دا ټول هغه مسایلو تحقیقاتي مسایل چې مونږ یې درلودل. متاسفانه اوس هغه مسایل نشته، نه هغه وسایل شته، نه هغه تیار الوتکې شته چې مونږ ته زمینه برابر شي، نه هغه متخصصین شته چې متاسفانه چې دغه مسایل له منځه تللي دي او دا یو غټه ضربه ده د افغانستان پر اقتصاد باندې، د افغانستان د ولس پر ژوند باندې.
یو ورسته پوښتنه، دغه ورښتونه او سیلونه د اوبو د کچې لوړولو سره مرسته کولای شي؟
خوب ګورې دغه اوبه هم نعمت دی هم آفت دی. نعمت هغه شی دی چې مونږ کولای شو چې د دوی د اوبه مدیریت وکړو، یعنی په مسیر د سیلابونو د بندونه جوړ کړو، دا اوبه ذخیره سي، هم د مځکې لاندې اوبه تقویه کیږي، هم د زراعت لپاره پکار دی، هم په اندې کې د طبیعت د بدلون په خاطر مونږ کولای شو اوبه څخه استفاده وکړو، هم د برق نه د دوی څخه برق استفاده وکړو، یعنی مایداری د مایان فارمونه جوړ کړو. یعنی ډېر خېګنې لري چې مونږ کولای شو د اوبو څخه استفاده وکړو، په شرط چې تحقیقاتی مراکز جوړ شي، دلته متخصصین څخه کار واخیستل شي، د دوی نظریات پلی شي. دغه وخت چې افغانستان لپاره د مونږ د هیواد لپاره د ډېر مفید تمامیالان شي. افغانستان یو غرنی هیواد دی، 15% مزکی مثلا یا 12% د زراعت لپاره اواری دی، نور ټول غرنی دی. یعنی مونږ کولای شو چې اعظمي د دغه نعمت نه استفاده وکړو.
زمکپو خلیل احمد نادم چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادۍ رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 سلور سوشل 22 یولس 42 1501.
اوس هم راځو د ورکو شوای ځانه د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لې وړاندې کوم. بعد السلام د غیو زامد سره وباسي ایران کې قدس نادره کسه وای ده د زمبای زوی ده د مزار شریف په ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دو درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده څوک وایي چې وژلی ده څوک وایي چیرې ده دا باید چیر کوي در سره نو ښه وخت ولرې الله عمل سي.
ګران وروره تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په حقله معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده 00 درې نوي 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم 00 درې نوي 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو درنو محترم اوریدونکو همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب پر داسیال خور اجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتې کلی د چاګولی د سیمې څخه نادر کسه وي دی ولس کلن ځوان نوم محمد طایب دی د اج محمد سا اخوند مرحوم زید دی د اج فیض الله اکا مرحوم المسید دی چې د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی نو دا مګه سیمې څخه نادر کسه وي دی نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا مو یو ځای لیدلې یا حتمي زموږ سره معلومات شریکوي، ځکه چې کورنۍ ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا عالم چې کومې خواته به تللی چې په کومه سیمه کې به یې نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ که چیرې تاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلې یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده 0 0 1 1 4 2 8 1 9.
سلامونه نیکه هلی وړاندې کوم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولادی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا 2 کاله 2.5 کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم 0 0 8 5 4 1 6 6.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ به یاست. ورځمه ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځاځ خانه درکسه وي تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دی د احمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای و منطقه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو دخل لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې ماته پر دغه شمیره زنګ ووهي 0 0 9 1 9 2 15.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زه لاله لیونیم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ پر یکه وسلیم. زموږ د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی. د یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کوره سنه درکسه وي، یعنی داسې نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلي چې زه په سفر ځم یا د یو چا کره ځم یا د یو چا کره نه ځم، بس سار د کوره راوتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کوره سره وتلی دی، بیا تر دا اوسه پورې نادرکسه وی دی او د پلار ډیر سخت خپه دی. او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارې او چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغه اوري یا د ملګری زما یو ژغه اوري او دا مور پلار دې سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سی یا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به در څخه یې خامخا نو د ځانه سره به دې یو څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور پلار دې ډېر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي ډېر سخت در څخه خپه دي او ډېر سخت در پسې ځورول کېږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما اخله او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم خو چار چاته معلومات کېږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډېر ځینې خوشحاله کېږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نسته پکښې نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0 0 3 1 0 0 9 3 یو وار بیا 0 0 3 1 0 0 9 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي. ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند ولایت پیلن د پاکستان څخه د ازادۍ و راډیو ته زنګ وم. زموږ یو ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلي دی. دا ډېر وخت کېږي موږ درک نه لرو. که چیرې دی زما آواز اروي د واټساپ په دغه نمبر دې زما سره اړیکه ټینګه کړي 0 5 3 6 4 4.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
آزادی میلمه. السلام علیکم د آزادی میلمه خبرونه ته ز احمد تکال ستاسو هر کله کوم. پوهنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیات استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. ښاغلی خیری د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې د څانګې له دوو استادانو څخه دی چې له یوې لسیزې د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. ښاغلی خیری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته یې هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له ښاغلي خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوست په نامه مننه تاسو معلومه ده چې د هند او افغانستان فرهنګي اړیکې تاریخي اړیکې ډېری پخوانی ډېر سړی او ډېر پیچلی ډېر کلونه پخوا څخه د دې څنګه د جوړېدو هڅه روانې ک په لن ډول دا سوای چې مخکې د دې چې دا څنګه جوړه شي ځینې تمامیتونه موجود وو جن راخری در راخری ورکری په فرهنګي مسایلو کې و. تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد حاضر راغلی و. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمن شاهي 1901 کال یعنی تقریبا شایسته ډیر کلن د شپیتو کال څخه ما وشته یو قرارداد یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه وه. دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپله پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو وارې هندوستان ته راغلی خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 کال کې د لومړي ځل دپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جوال نهرو پانتون کې یا جینیو کې نهرو پانتون چې موږ ساده وو د یو کورس په بڼه باندې پلانس کراوه مخکې ته اړیکې وې.
بله هدف یې څه و استاد د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یوې برخې په توګه او ک اړتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته
طبیعي د چارټیا او اړتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړ د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ دا دواره د دې ټول ډېر برخه یا سروې وشو نیمایي برخه څخه ډېر یوازې په هندستان کې و. تاسو په یوه چې د محمود په نوې زمانی سره تقریبا 0 کال را ودی خو څخه د افغانستان او هندستان اړیکې موجودې وي. البته دا په سیاسي بڼه وي لیکن د دې ترڅنګ دا څو چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود و. دا مسایل ډېر زیات و په دې خاطر باندې دا د دې څنګه د ضرورت په اساس باندې تاس پیری چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه وو. هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمائندګۍ دي پوهنتون سره دا موضوع دا د تمامیت څنګه کړی دا د اړیکې را مست کړی دا خپل دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي خوشتنه دا هغه ضرورت په دې خاطر باندې دا څنګه را مست.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان صاحب دغه څنګه دا تمامیت جوړ کړی تر هغه وروسته په 1904 کال کې د لومړي ځل لپاره دا څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنۍ مدرسې یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اچک راوغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. دا هڅه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودې ډېر زیات استادان راغلل خو په اخر کې یعنی په تقریبا د 1904 کال کې یا 1905 کال کې استاد ابو خالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلله. په دا وخت کې چې استاد مسؤلیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان نو دا څنګه لپاره یې زره وغوښتلم زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې د تراغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلما استاد یاد د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم نو په دغه وخت کې دا کار شروع کړی ته څنګه نه پوه او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بیې څخه شروع کړی په 2013 کال کې دا غوښتل په اساس باندې چې د خلکو مشتنه و د مو په ماستری واړه ولا مازیان بیه او د ماستری سره هم وټړل د 2000 شلم باندې مو لمړی دوره د ماسترانو د پښتو څنګه ته د دې د سره فارغ کړ او دا سلسله تر غننه پورې هم ادامه ده.
خغلای خیری کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته نو حتمان به تاریخي مسائل هم دلته یادېږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې افغانانو هلته واکمنی کړې ده. دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته؟
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو یو زموږ پښتو صفاحي ادبيات کې بداسې کې څو داس داستان نه یي چې پټه خان یا د ته ورته نور کرکټرونو یو اړ ده هند لمس کړی نه یا تر هند راغلي
یا د دیلی یا د وننه وی پکې شوی
یا د دیلی یا د دکن یا 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 د حیدرآباد یا د دوه ځایونو یا د ون په دکې کله چې دلته هند راشي تاسو به محسوس کړئ چې او د ورځې د دې د انډیان د افغانانو سره په کوم حد مين لري. یو ګوري یو د رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي. د دې څخه ماسه وړ دي څخه چې مشر جوړ اخو تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي افغانان دې د قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغانانو مخې دوی د سي هغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه ملي هغه څه خبره د دوی وچ میوا او هغوی د هغوی چا خبر قابلی والا او د هغوی ربنا ټاګور دغه شان مختره ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه ته چپاغان د افغانستان او د افغانانو سره بینه والا خلری لکه هندیان چې ده لکه افغانان چې ده هندیان سره دي په تاسو سوراغ نو په دې چې پښتانه پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایو یا روحي نه وایي له پټانانې بلل او روحي نه ول په دا خاطر چې دوی د وړو مزه په ځان د غرون سره یره د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه ځمانه کې اته روحي نه ته د پښتنو څخه ما څه ودا نور را تو کومونو ته چې هین تر غلي دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روحي لا وایي په صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د ځان فلمونه چا وخت دوی او اوس په اندی دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونه کې احساس کوي وبي ګوري چې دا اکثریت په خاني فلمونه د اکثریت دا سوي چې په دې کې به یو شنای کریکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړ شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم و یو علت چې دا اوس شاګردان یو علت چې دا انډین د پښتو ډیپارټمنټ سره مینالري انتخابي او تاسو موږ ورته چې په دغه لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي.
ښاغلی خیری د پښتنو له هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست.
پښتو یوازې د نن څخه نه د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیر لوی برخه ده. د کتابونو دی مور یوازې د رامپور پر رساله کې یو کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دي چې په لمیډیا او پینځه سمېشت نور چاپي دا یا به کتابونه دي. مثلا په خوا څخه د تنظیمي سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده د خټکو محله ده مثلا په حیدرآباد کې او تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوی دي. البته دا خو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې لوی لاس ته دوی نوابانو چې دا د به جوړ کړي چا خبره باندې څه څه شوی مثلا د تنظیم په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړي چې پریاد محبت پښتو ژبې لوبړنۍ پښتو پارتي کتاب یا تعلیف یا فرهنگ خو عبد من سره وړي هغه جوړ کړی هغه لیکلی نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسي عربي پښتو سانسکریت په دغو باندې د خپل په دغو ژبو لوی استاد او اسرار محبت د دې سړي بل کتاب هغه څه دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص او منظور مې تاسو ته دا اوسنۍ خبره نه ده دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تلته مو یوازې نه پښتو ډیپارټمنټ په ملکی باسا کې درو البته په ارمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی په دې ساتلی دي. منظور نه دا ده دا هغه د علاقه مجید د خلکو چې نه تنها په ملکی بلکې په نظامی باسا کې هم داخله د پښتو سره ارتباط لري او د انډیان په دې د بیا علاقه پښتو ژبه افغانستان سره ده. زموږ ته لومړی سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم د اړیکو ته ولسته خبرې اترې لستر لاره دوی علاقه مندي صحیح بیا دوهم او بیا درېم او همدارنګه کوم څه دی دا خو د ژبې هغه دی چې ځینې کم یې ځینې زیاتې خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا و چې استاد کله به زوی یو روان زوی به زه روانه ورته چې ان شاء الله چې شرایط لستر د اساس دغه د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ګډه باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته
یو تخمین شته خغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان لدې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماسترۍ د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی
هر کال ګوره او تو سره و سلري شتم کال دی چې دغه سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل پښتو څنګه ته ورته واره د یو شبي د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر 15 کس وي نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوه ودو کې شاګردان نیول البته په عام ډول باندې کومه د لاس کاته معمولا لاس یو لاس یا تر دوه لاس کاته موثران په دغه هر کال کې د څنګه څخه فارغ کړل نو په دې حساب باندې تقریبا د 300 یا تر 500 په ودو کې په دغه څلورو کې شاګردان د پښتو څنګه څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شول
دا فرغان کوم ځایو کې دند اخلي
د سپیل چې د سپاس یو سرمایداري ملک دی اصل اوس دنیا ټول راځي چې مادي مسایل ته ډیر پام کوي کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پاتې نو مادي مسایل هم مد نظر دي دخل دي په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې څخه فارغ شي تر اوسه سمو تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یې ډیر کسان یعنی ماته اوسه بیکاره په دې کې نه دي په موږ دې لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا دغه جاست مثلا د فیسبوک اداره د په حیدرآباد کې دغه ته ډیر شاګردان ډیر کسان جاست وی ځکه چې هغه وي فیسبوک اداره او دا د واتس اپ اداره دا مسایل چې دوی د هغه څو سره کار لري نو واخ مخکې هم د خارجه وزارت بهرنی چارې وزارت د لپاره کافي شاګردان او ورواسته دوی او ترنتیان واسطه یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه و په هغه د مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا مکیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتیان کې شامل و تقریبا د 15 کس په اول لپاره هغوی چاست کړل ار انډیا ریډیو چاست کړل دا په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر یو څه په کسته وي یو څه په لاندې راغلي سوري لاندې کله چې افغانان د ډیر راتلو نه جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډیر اخیستل کېږي دا بیا زیاتره هر داله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا چې تا مثلا رستورونو ته چې کافي رستورونو کې دوی د فارز او غت یا نور دغه د توریزم مختلف مرکزونه دی او د پر
مننه خیری صاحب د نورو ژبو د مخصن د افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبه ډپارټمنټونه هم التشتای یا د نورو بهرنۍ ژبو د نورو هیوادونو ډپارټمنټونه هم شته د غوکر د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو
هندي او ډیر نو یو پراخي وادي مختلف ادارې لري مختلف کمپنیان لري دلته خو یو سره ماستر مېداري منځ د تجارت په دې کې ډیر رورات لري تبیده چې په مختلفو ځایونو کې د شوبو لپاره هم اړتیا ده دلته نو ډپارټمنټونه هم موجود دي دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې د شاګردان لپاره کیږي او په مختلفو کمپنیانو کې به ته هغه جذب مثلا سپورې تاسو چې نه یې بدل تاسو ته جرمنی شه په دې چې جرمنی سره راکړه واکل مثلا نور دا چې به دي البته د بیس په لګین دی چې دي سانسي ګرځي به دي دا وایي ته څنګه یو اشاره دا ته کوم چې د فارسي دی پاسې ته نه همسته ما د اټکل مخې یاده تحقیق لمخې تقریبا د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتونو کې د فارسي نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې فارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پانتونو کې شته لیکن اکثریت د دې چې دي داتر ایران پر فوکس یا سوری لاندې نو هغه تمویلی هغه سره اړیکه لري په هند کې دغه څه و بوله چې تقریبا دغه د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیا وی برابر کړی دي دوی ورته شاګردان مثلا د ماير فیلوشپ کوشن د پارا ایران ته ورغواړي تر هغه چې زه خبر یم چې داسې پی ډی شاګرد باندې په هند کې په فارسي کې په مختلف دغه پانتونونو کې یعنی دغه سولو ډیپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو واره د ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یې اخیستی. البته په تاسف سره چې دغه امکانات نو بیا یوازې ډیپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو. تاسې پریږدئ چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره عدم علاقه چې دغه مسایل سره هم په فرهنګي مسایلو کې هم په ادبي مسایلو کې موجود ده، نو د افغانستان اوسني پخواني حکومتونو دغه هڅه نه ده کړې چې دغه شرایط سره برابر. اگر چې موږ په خپلو شخصي هلو ځلو باندې څو کاله مخکې د ام اے څو شاګردان برابر کړل، تقریبا لس دولس کسه چې سره افغانستان ته واستو چې سونه ویزې مو واخیستې او ورته زه خپل هم ورسره روان وم. په تاسو سره د په کابل کې دی چاودنې یعنی کوم مشکل په اساس باندې زموږ سفر هم وکړل، نو سیاسي حالات او نظامي حالات ټیک نه دي، نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډېر ورو دي، ډېر کند دي، ډېر په سستۍ سره روان دي.
خاغلی خیری، تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنځ د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د توامیت یادونه وکړه. دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنځ نو له د وروستیو جریاناتو سره باید له منځه تللی وي که شته په یوه ټیټه یا لوړه کچه؟
توامیتونه معمولا یو معینه موده لري. پس که یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکسټنشن غواړي. کله کله داسې چې دا توامیت ضرورت نور دی، دا توامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي، خو کله کله هماغه توامیت د هماغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو ښه بېلګه همدغه زموږ د پښتو څانګې د توامیت موضوع ده. دا تمامیت په 1968 کال کې د پوهنسر علامه شکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت نه زه د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي. خو در هغه وروسته دا تمامیتونه څو واره تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپل هم د همدغه یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ڈی یا دوی لوړ زده کړو د وزارت یوه برخه ده، هغوی ما ته وویل چې تمامیت خو ډېر زوړ دی، موږ څه باید وکړو؟ بیا په هر صورت هغه مو تمدید کوي. تمدید داسې و چې په هغه زمانه کې د سفارت چارواکي او خپل سفیر صاحب سید محمد ابدالي او ځینې نور کسان دغه تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینې مودې لپاره، فرض د لسو کالو لپاره. نو یو کال وروسته بیا ورو چې دا ورسره کې په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
خاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړه پیل شوه، هغه وخت دا وقفه نه ورغلی په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کاله شول، نو هغه وخت د دې څنګه فعالیت سره ډول وو؟
هغه وخت هم دا څنګه فعالیت په ډیر نارمل ډول وو. یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ماته سره اړخ په 2015 کال څخه د مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارت ټایم کورس په شکل یعنی موږ چې په کابل پانتون کې د شپې برخه لرو په دغه ډول باندې وو، یعنی دومره هایز د اهمیت نه وو. په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کوو او هغه څه مخته دي. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شایي په هغه زمانه کې دغه مسایل باندې سترګې پړي، مثلا کله لاس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، خغلی خیری، څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څنګه وضعیت به سره قومي برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالات کې خاص تغییر د څنګه کې ذکر نه راځي چې دې څخه مخکې هم مول د افغانستان د حکومت سره یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه چا خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره یعنی د حکومت د مرستو څخه د څنګه برخمن نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایل ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده اوس خو بالکل اړیکې سره په هغه مسایلو کې نشته خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي یو خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه لویو مسایلو د نوو مسایلو د رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا کوو مګر اوس حالات کې خو تاسو دې چې هغه پخوانی تمامیت دی پر هغه تمامیت مخکې ځو د څنګه تمویل د چیز او نور مسایل دا په د هندستان په حکومت پورې اړه لري په شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي اوس پس که زه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغییر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نور سره کومه کوي د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې دا د هند په حکومت پورې اړه لري نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسنی چارواکو سره بیرته عادي نه شي موږ په دغه پخواني ډول باندې دا مو ورته او داسې خاص نه وي شي په دې کې مانځ نه
د امدی توامیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوی دي یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ موږ په افغانستان کې درلود د همدې توامیت په حساب
او اوس هم لرو فکر کوم موسم په نګرار کې د نګرار په پوانتون کې خدای فکر یو هندي څنګه ده هندي څنګه کې شاګردان دکړه کوي او البته دا دقیق شمیرې یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ویجبې د کورس چې باید پینځه وشتو د کیوی شایي وونه وي شایي ډیر وي لیکن هغه کورس دوه نشه زه خبر يم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوسم فعال دی او شاګردان روسي
مننه ښاغلی خیری اوس به ستاسو خپل ژوند تراشو تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې ل 2013 کال کې ما اشتباهي وکړی تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی د ځان په باب راته وایست علمي رتبه مو اوریدونکو ته وایست او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي
نو مې محمد انور دی خیری تخلص کوم د پلاټ مې محمد اکبر دی د پخوانی استاد منصبان یا منصبداران څخه زوکر مې په کندهار کې د ډېر خوشنۍ د کانسل یا نوې زوکرې د داوود خان د کودتا په دیار له سوه د پنځو سم کال کې مو د کندهار څخه د پلاټ د وظیفې په اساس کابل ته راغلم ما کابل کې ژوند تیر کړی ابتدایي مکتب مې دلته ویلې کور مو په خیرخانه کې دا هر کم تر یو ماین مودې چې دغه سم پر یو په دوزرم کال کې د استاد په استاد په کابل پلانټون کې په ستو څنګه کې قرار شو هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوسم دا معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زده کړې وزارت د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري په هغه وخت کې زه دواړه کې کامیاب شوم لمړنې پورته و نو د څنګه هم ضرورت و د نامزدی په ویالي په صفات مقرر شوم تر په ان ملي پورې مې کابل کې وم البته په دغه ترس کې چې په کابل کې هم پنځینو اداري کار پوسټونه کې مې هم کار وکړ مثلا د کابل په انټون د ادبیاتو د پوهنځي د ماوین په صفات لومړی هم د مدیر تدریسي په صفات د ضرورت په اساس چې تاسو کله وګورئ ماوین په صفات بیا یې چې ډېر موده مې د کابل پانتون د استادانو د امیر په صفات باندې کار وکړ چې په دې باندې کې زه استادانو امیر د کابل پانتون د علمي شورا غړی هم دي د تقرر هم څه کار کوي چې او د تصفیاتي نه د څه څه غړی دي په دغه ټول کې مې تر یو باندې نو د پرې تر هغه وخت چې د کابل کې هم د څلو پنځه کال مې د استادانو مدیریت چارې مختبي بیا نو د هغه څخه په دوه تر یو سم کال کې راغلم فقط یو خبره د یادول وړ د هغه دوستان چې ما پیژني کله چې په کابل پانتون کې وم ما د خپل دفتر یعنی د کابل پانتون نوی فیصد مراسله سره زمانه کې اسما د دفتر د خو یعنی د ماونیت کې لري د لارې په چې بیا او په چې موږ دفتر ته او دا مراسله دا مکاتب دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو دا هغه لاسره چې ما د استادان د مدیریت زمانه کې تخلو
د مراکې پای کې ښاغلی خیری کله چې د هند نوم رازینو خامخابه مقصد دی هغه چاله لپاره چې لکلون رئیس تقریبا لس کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي ګرمي فورا ذهن ترازی پدا لاس یو لاسو کلونو کې ګرمۍ څومره زحمت درکړ
دا پښتنه باندې راځي وی یعنی چا خبره په هر صورت ګرمۍ خو د هین سره احسان خدای تعالی داسې موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي نو کدی ته ګرمۍ زیاته به حد د رسې کله د سیو خاطره تاسو د کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم 2000 د لسن د جولای میاشو چې هوایي ډګر کې ښه تاسو له ما فکر کاوه تاسو البته د جولای میاشو ته ډیره ګرمۍ ده ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی دا په وینو کړه د په دغه څخه د هوایي ډګر اوسه من فنري هوا به سمې کله چې زه تر کوره یم تر جنیو پورې تللم ما هغه بخار هغه د تیارو دود را پسې و نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه دا دا هغه بخار نه دی دا یو عمومي بخار دی یو عمومي ګرمي ده
دا هنده
په هڅه دا هنده نو دلته به حدا مشکله خبره ده په خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخې دا څه ده لکه هغه وروسته په یواد کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په جیمی کې هغه چالانې مکتبونه او په توګه کې رخصت کې نه دلته هم زه تقریبا 2-3 اونۍ کې چې رخصت کې یو بیا نو تر جولای تر اخره پورې د جولای تر شلم یا په لسمه پورې ته دوی بیا ته رجستریشن شروع کیږي د دوی نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یا د بلې میاشتې شروع سره بیا به تاسو نو د ګرمۍ یو د غټاتې چې بس د باندې نسوبله یا به کور وی یا به هم دفتر وی خو دفتر او کور یو څه امکانات سره ده ولر داسې شیلډری او باقي خو نو بس په ګرمۍ سره به ځان عیارو
د هند پلازمینې نوی دیلی په جواهر لال نهرو په هنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انوار خیری و چې د ازادۍ ملما په دې خبرونه کې را سره تربلې ځنګړې مرکه د خدای پامان
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غوندې تو پوزین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي